Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio de.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم نن د خالیه شنبې ورځ د 2023 کال د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د ماستان لس په کابل کې نهنیمی او دلتا په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر شیرین مزاری دا وکړی چې د پاووس په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تحریک طالبان پاکستان د غړو بیا بیا باندې ولغختی خو حکومت او پاووس تر اوسه دې تک پرګون نه دی خدلې. د پاکستان د پارلمان غړو د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF شرطونو د لاندې په عامو خلکو باندې د تیلو، برېښنا یا بجلی، انګازو او غیر مستقیم ټکسونو پیټي ورچولو باندې په حکومت سختې نیوکې کړې او طالبانو دا ځل د افغانستان په بدخشان ولایت کې د دوو ښځو په ګډون یو لستنه د خلکو په مخ کې په درو وهلي. او اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر شیرین مزاری دا وکړی چې د پاووز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو بیا بیا آبادول غوښتي. د مزاری دغه داوی ته پاووز او موجوده حکومت سمدستي کوم خبرګون نه دی خودلې، خو د تحریک انصاف په تیر حکومت نیوکه کیږي چې ل ټي ټي پي سره مذاکرات پیل کړي او پیوړی کړي و. شیرین مزاری دغه خبره دانو رسپانې ته کړي. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلو د کلادم تاریخ طالبان پاکستان سره مذاکرات د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی و. د کال 2022 د می او جون په میاشتو کې د ټي ټي پي سره د خبرو لپاره د قبایلی زلو او ملکان ډیویژن دوه جرګي افغانستان ته تللې. د مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره کېدل. د پاکستان د پارلمان غړو د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF شرطونو د لاندې په عامو خلکو باندې د تیلو، بجلی، ګیسو او غیر مستقیم ټکسونو پیټي ورچولو باندې په حکومت سختې نیوکې کړي. د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی او سنټ کې د 120 ارب روپیو بجټ باندې د بحث په وخت د غړو ویناوه په عام ولس ټول بوج ورچولو پر ځای حکومت ته پکار ده چې شتمنو ډالو لپاره د اربونو ډالرو اسانتیاوي ختم کړي. دوی د اعلی عدلیې قاضیانو، جنرالانو، لوړپوړو حکومتي چارواکو او د پارلمان غړو لپاره د ورکړل شویو اسانتیاوو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړه چې دغه ډول هیواد د نړیوال پور ورکوونکو څخه خلاص شي. طالبانو دا ځل د افغانستان په بدخشان ولایت کې د دوو ښځو په ګډون یو لستنه د خلکو په مخ کې په درو وهلي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د جمعې په ورځ ناوخته ویلي د بدخشان ولایت د خاري محکمې د جزا دیوان د حکم په اساس د دوو ښځو په ګډون په یو لستنو مجرمینو د اخلاقي فساد او نامشروع اړیکو لرلو په جرم تعزیري سزا عملي شوه. د طالبانو حکومت ستری محکمې زیاته کړې چې یاد کسان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په درو وهل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې چې دا ځل پکې د ولسمشر جو بایدن سیاسي مخالف ګوند جمهوري غوښتونکي یا ریپابلیکنز اکثریت دي د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په حق له یو بل څېړنه هم پیل کړه. د استازو په مجلس کې د څارنې د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي استازي جیمز کامر په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته پای ته رسیدو په حق له د سپینې ماڼۍ، دفاع او د بهرنیو چارو وزارتونو جګپوړو چارواکو ته لیکونه استولي. خاغلی کامر په دې حق له پیلامی کې ویلي چې له بده مرغه د بایدن حکومت له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتو نه و او د هغوی پریکړې په سیمه کې په مستقیمه توګه د ملي امنیت او بشري بدمرغۍ سبب شوې. د استازو مجلس دې غړي همدارنګه په اعلامیه کې په ټولو وزارتونو او ادارو غږ کړی چې د معلوماتو په ورکولو کې همکاري ته چمتو وي. او رسته خبر ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ د مونیخ امنیتی کانفرنس ته د ویډیو لینک له لارې خپل وینا کې وویل د اوکراینیانو له بریا پرته بل لار نشته. هغه ویل موږ باید اوکراین او اروپا آزاد کړو، ځکه کله چې د روس وسله پر موږ ډس کوي هغې لا وختي زموږ ګاونډیان په نښه کړي وي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل د ناټو تړون او اروپایي اتحاد سره لا متحد کړل او د امریکا د کانګرس غړي هم سره یو موټی کړل. بل پلو ولسمشر جو بایدن با پا اوکراین بانده در روس تا یرغل در کلیزی پا مناسبت در نه یا سی شنبی پورس پا پولند کی خپل وینا کی یو زلبیا لاؤکراین سر در امریکا در مرستو دارد ورکدی د هر څومره وخت لپاره چې ورته اړتیا وي. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی د جمعې پورز ژورنالیستانو ته ویلي ټاکل شوې ده چې بایدن د نه یا سې شنبې پورز وارسا ته ورسیږي او هلته به د پولینډ ولسمشر اینډری ډوډا سره د اوکراین د ملاتړ د هڅو او د ناټو د لا ځواکمنتیا په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر منو اوریدونکو په دې هیله چې یو خپل ورځ به مو درلوده دا وایس اف امریکا دی ودا او سم راځو د دې خبری خبرونه لومړنی راپور ته چې د پاکستان په کراچي ښار کې چې تیر شپه د پولیسو په مرکزی دفتر وسوال بری شوې دوه پولیس یو د رینجر ځواک اسکر او بل تن پکې وژل شوی او چارواکو د حمله کوونکو ترګرو د وژلو هم ویلي. نن پولیسو چارواکو ویلي چې د پیخي پلټنی پیل کړی دی او د سنسو بي وزیر اعلی ویلي د پاکستان سوپر لیگ سیالي به رواني وي خو چېونکو وایي په کراچي کې د پولیسو دفتر چې د کور کمانډر دفتر سره نږدې د یو حساس ځای ګڼل کیږي. دغلته د وسوالو رسیدل د امنیت ښکاره نیمګړتیاوې څرګندوي او د حکومت د ترهګري ضد او امنیت کومه ښکاره پالیسي نه لیدل کیږي. نور تفصیل له کراچۍ نه د ډیوی خبریال فضل عزیز پر رپورټ کې اوري.
کراچی خار د جنوبی زون د پولیسو مشر ڈی آئی جی عرفان بلوچ نن په 13 فروری مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل وسلوالو د کراچی د پولیسو په مرکزی دفتر د ماخام د منځ په حال د برید هڅه کړې او په دغه وخت د پولیس د دفتر نه چاپیر نه پری یو څه کموي. نوموړي ویلي د پیښې په اړه پلټنې رواني دي خو لا تر اوسه پورې د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه تر هغه چې برید یې کړی هم درې تنه وو. دیوائی کاری چپ کراچی کے طرح گرشتون لری او برید هم کولی شی دا وسنے کم برید چی شوی معلومی گی چی دی دا پارای دا پینزل سنا ترشل ورز پوری تیاری کڑی او دازی سار لی دے او یقینن چی پا دی برید کے بعد دوی سرا سہولتکار وو او دا ہوئی لٹروان دا پا کراچی کی تیر ما خام دا پولیسو پا مرکزی دفتر وسلوال برید شوی چارواک ویلی برید کون کی دری طرح گری وجلی او ورسر پا مقابلے کی دو پولیس یو دا رینجر زواک اسکر او یو بل کارکون کی وجل شوی او دا نولسو پوری نو جوبل شوی وو. لا قانون اگر زول شوی دلی تحریک طالبان پاکستان د برید زیموري منل دا د کراچي پولیس ویلي د پیخي د پلټنو د پاره د پنجاب سرانو غړه کمیټي جوړ کړې شوې ده. د سین سوبې وزیر الله مراد علي شاه د پولیس او نورو امنیتي ځواکونو ستاینې کړي چې د ترهګرو مقابله یې کړي او وجري دي او زیاته کړي دا په کراچي کې د پاکستان سوپر لیگ ټاکل شوې سیالي به کیږي د برید له عمله به هغه متاثر نه شي.
ته میرا نه خیال ہے میری امید نہیں ہے کہ پی ایس ایل اس پہ افیکٹ ہوگا اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوئی تو
امنیتی چارو کارپوہا ریٹائر بریگیڈیئر سعد وائی د کراچی پا پولیس دفتر د وسلوالو نه نوتل او برید کول د کراچی پولیسو کمزوری ہائی زکه چې په پیښور کې وسوس حمله شوې د هغې نه امنیتی ګامونه نور ټینګول پکارو.
پالیسی شته نه پالیسی کې نو خبر کوم څه عمل درآمد شو کنه دا اوس د دې چې کوم دغه پښا باندې پټي کنه دا اے پی سی آل پارٹیز ما ته دا وایي اے پی سی د سرکار سره د حکومت په کار چې د ذمہواری لشه زما د مال او ځان حفاظت کوي زما نو هغه کې د اے پی سی په کیسه کار دي چې آل پارٹیز کانفرنس ولته پر باندې دا ته وایي چې مکه د دشتګرد خلاف مهمه چلو یا د دشتګرد چې کوم دی هغه پرې نه پمل کې دي چې آل پارٹیز په کانفرنس د حکومت کار دي د پارلمان کار دي.
د پیښور د پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د امنیت په موضوع د ټولګوندیز کانفرنس بلل ویلی وو خو د دوه نیټو بدلول وروسته د یاد کانفرنس کې دوه لپاره بیا بل نیټه نه د ورکړې شوې. خو تیر شپه په کراچۍ کې د پولیسو په دفتر د بدلی وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ویلی پاکستان باندې وازی د ترهګرۍ نغې اوباسي بلکې ترهګر به هم خپل منطقي انجام ته ورسوي. سړونکو جرنالیست اشرف خان وایي د کراچۍ په پولیس دفتر برید د امنیت غټ کوتاهي ګڼل کیږي.
اس سے کچھ ہی پڑھ لاؤں آگے جو ہے کور کمانڈر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا کور ہیڈ کوارٹر ہے
دیوائی یاد دفتر چې حکومت یې موقعیت لري نږدې ورسرا د کور کمانډر دفتر دی د نیوی مرکز دی او د پاکستان سوپر لیگ ټیمونه د دفتر د مخینه تیریږي نو دا د امنیتي نیمګړتیاو څرګندونه کوي.
بالکل مې سمجھتا ہوں کہ سکیورٹی لیپس ہے یقینا ہے.
ویډیو سره په خبرو کې ویل په کراچۍ کې وسلوال پاتې شوی دی د 9/11 وروسته د هغه تاریخ دی. ټي ټي پی دلتا فندونه ټول کړي زیاتې بریدونه نه دکړي خو د دې بریدې موري چې منلې نو هغه وس دلتا د ځان موجودګي ښکارا کول غواړي او بل لور ته د امنیت او ترهګرۍ ضد د حکومت ښکارا پالیسی نه لیدل کیږي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا پر اپور کوم اوردل چی په کراچی کې د پولیس په مرکز باندې لبریدو روسته اوس پولیس وایي چې د پیخي په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. سیډونکو وایي سیډونکو او د امنیتی چارو شونکو وایي په کراچی کې د پولیسو په دفتر د کلادم تاریخ طالبانو پاکستان لخوا تر سره شوی بریدا په ډاګه کوي چې یادې وسوالې ډلې د فعالیتونو تر سره کولو قدرت او ځواک زیات کړی دی. دوی وایي دغه وسوالې ډلې د هواد په بیل ابلو سیمو کې د خپل اهداف په نخښه کولو لپاره کلک پلویان لري او د ګورلای جنگ لامل ټي ټي پی له منځه وړل به اوس زیات وخت ونیسي. نور تفصیل په خبر نه دی. خبريال عبدالرزاق سخاورو.
سیلونکی وای د تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په دفترونو او امنیتی سرتیرو بریدونه خای چی ټي ټي پی په مهمو ځایونو د حملو کولو خپل صلاحیت سیوا کړی دی. دی وای د پاکستانی طالبانو لخوا ګوریلا جنگ پیل کړی شوی او د ټي ټي پی مخنیوي او د دې جنگ ختمول به وخت اخلي. په پیښور کې مشت خبريال او د امنیتی چارو شنن کې مشتاق یوسفزئی او وایس اف امریکا دی ونی واستوای چې پلوې خارونو لکه کراچۍ او پیښور کې د بریدونو کولو سره پاکستانی طالبان خپل قوت خود لغواړي.
دوی چې د دومره سکیور زینو ته د دوی کسان ور داخله دل څنګه ملکول بیا خاص کله سکیور ادارې مې د پولیس کور چې کوم نه انکه کوم ملکول اځه کار چې اړې سره چې دا شتا پرې یتو سره شتا چې دا څنګه دی حملې اړې ارګنایزول شي او دا یو پیغام ورسی دنیا ته خاص په پاکستان ته چیرې اړوند ته شتا او کوي غوړ د وړې داسې کوم حملې کول شي.
تیر ماسختن په کراچۍ کې د پولیسو په مرکزی دفتر شوی بریټ کې د پولیسو د چارواکو په وینا درې د پولیسو او رینجرز اسکر یو ملکی وګړې او درې بریټ کون کی وجلې شوې دي. د پیخي زمواري کلدم تحریک طالبان پاکستان منلی دا. مشتاق یوسفزئی زیاته کړه کله چې د پاکستان حکومت په دی خوشحالي مانزل چې ټي ټي پی خاتمه کړه هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د پیسو او جدید وسلې په لحاظ سره ځان پیاوړې کولو.
تاسو وویل چې کله امریکا څنګه افغانستان باندې ټو پوجي نو د پاکستان طالبانو هم دغه لګړې پیسې استعمال کړې اسلحه وغوښته. دا د هرانتي خبره ده چې د خبر پښتونخوا پولیس د ټول ملک خریداري و چې دا فرنٹ لائن فورس دی. دا ریس سره د ټرمل ډیوایسز نشته، دا ریس نه هیڅ نشته او د ریګ طالبان پاکستان سره شته. ان دا وره دا ریس جدید سیلو استعمال هم طالبانو شروع کړی دی. نو د مترجم چې ریګ ډیر زیات ځان پر کړو دا ریس مډی وایس باندې
د جنوري په 13مه هم د پیخور پولیس لائن د نن په جمعات کې یو ځان مرګي بریچ شوی وو چې سلور اتیاتنان پکې وجلې شوی او تر 200 زیات نور جوبل شوی وو. د پیښور د غبرید پړه هم د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر سربکف ممند په غاړه اغستوا. په اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایسا په امریکا دی ونی واستوای د تحریک طالبان پاکستان د نظریه خلق د دوی سلیپر سیلز او پټ زیونه د تیرو شلو کالو راهسي د هیواد په مختلفو علاقو کې شتون لري. نو موري زیاته کړه چې اوس مهال په پاکستان کې ګوريلا جنگ دوام لري او د دې ختمول به وخت اخلي.
د کوم مذاکرات روان وو او د دیبا اډغنا د فائدہ واخستله او د پدا کې خلک را هم غلای بل چې دا کوم د پدا نورو علاقو کې پریزنس دی. نو دا خو لکه مخته چې کاني مونږ د پاکستان کې خدا د افغان جهاد راسا دښی تا ډیر پټرنج هم ملا او د خلک خپل یو ډیر منظم نت ورک هم او بل دا ګوريلا جنگ دی چې کله د اکټیو کاونه غوړي اکټیو شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په کراچۍ کې د پولیسو په مرکزی دفتر د بریډ غندنه کړي او ویلي دي چې پاکستان به نه یوازې ترهګری د جړلو نه وباسي بلکې ترهګر به انجام ته ورسول شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کړی ودا وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ مشر او غړی علي وزیر زای په زای لتو د هر کلی ورسته خپل ټاټوبي وانه تر رسیدلی دی. د غډول طالبانو د عدالت په امر باندې په بدخشان کې یو لس کسان په درو حل شوې دي او د افغان طالبانو خپل منځي اختلافونه ورو پورو را برسېره کیږي. دا او غنډو راپورنه وړاندې په خبرونه کې ووري خو تر هغه مخکې د پاکستان په اړه بل راپور لرو چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر شیرین مزاری دا وکړي چې د پاوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تحریک طالبان پاکستان د غړو بیا ځواکمنې دل غوښتل. د نوموړي دا خبرې د پاکستان انګلیسي ژبه او رسپانې ډان راپورټ کړي دي. د شیرین مزاری دی خبرو ته په خبرګون کې اوسنی حکومت او پاوز تر اوسه څه نه دی ویلي. نور حال د ارشد مومن په دې ریپورت کې.
سیلونکو خبريال حق نواز دی وته ویل د ټي ټي پی سره خبرې د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صلاح شوې دي. خو نه د هغه وخت حکومت او نه ریاستي ادارو سره کوم داسې پلانو چې وسلوال واپس شي د هغه د بیا بحالې د لپاره به اقدامات کیږي او د ترڅنګ د خبرو نو یقیني کړی شوې چې دا وسلوال به بیا وسله نه راپورته کوي.
کوم څه کوم دا راځي د هغه وخت نه هغه کوم فائدہ نه لرو. بل وخت چې کوم حکومت او یاد حکومت د امنیتی کوم چارواکي یا کوم ادارې هغه هغه شان تیارېونه کوم تیاری چې پکار.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلیو د کالادم تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات د کال 2020م د اکتوبر په میاشت کې پیل شوو. د کال 2020م د مې او جون په میاشتو کې د ټي ټي پی سره د خبرو د پاره د قبایلی زلو او ملکند ویژن دو جرګي افغانستان ته تلوي. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره کېده. د مشرانو جرګې د واپسې وروسته ټي ټي پی د نامعلوم وخت پورې د دزبندۍ اعلان کړیو. خو بیا یې د نومبر پاتېشتمه نیټه د دزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او د هغې وروسته یې د ګنشمیر بریدونو ذمہواری منلې دي. سیړونکو خبريال شرزا شادي وته ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته د ریاست د ټولو ادارو ملاتړ ترلاسه و. نو د دې نه دا معلومیږي چې د مذاکراتو خبره د ټولو ریاستي ادارو په شریکه فیصله و.
لکه څنګه د افغانستان په حق باندې نورې فیصلې غلطې پاتې شوې دي د پاکستان حکومت په حق کې، نو دا مې وړه غلطه فیصله ثابته شوه ځکه چې په دې کې پارلمان په اعتماد کې نو اوښته شوی.
د تیر کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې وسلوال لیدل شوی چې په مطبوعاتو کې د پولیسو او پوځي اهلکارو د تختولو خبرونه هم مخې ته راغلي وو. دغه وخت ټي ټي پی سره حکومتي مذاکرات روانو او دزبندي وو. سیړونکو خبريال طاهر خان دی وته ویل په مذاکراتو کې بنیادی نقطه د وسلوالو واپسي وو. خو ټي ټي پی غوښتل چې د وسلې سره راشي او حکومتي چارواکو سره دغه خبره نه ومنلې.
ټي ټي پی خلکو غوښتل چې هغه دې ناصر وسته او شي ځکه هغه به دا خیال وشي دا خبره به کوله چې ردی چونکې کله د دې کنټرول نو د دې لاسه خلک مړ شوي دي نو ممکن ده چې څوک غاچیا انتقام یا بدل واخلي. هغه سره متفق نه وو د مذاکراتي ډلې بچتلې کار به د امنیتی چارواکو وي یا به د جرګي وي یا به د دینی عالمانو وي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د دې میاشت په شروع کې د تحریک طالبان پاکستان د نوم اخیستو پرته ویلو چې تیر کوم مذاکرات شوي هغه تجربه ناکامه شوي او کوم خې نتیجې مخې ته نه دی راغلي ځکه په راتلونکي کې د دغه ډول مذاکراتو کوم امکان نه دی موجود. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ.
ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
پاکستان د اقتصاد په اړه راپور لرو چې د پاکستان د پارلمان غړو د نړیوال مالیاتي ادارې IMF شرطونو د لاندې په عام خلکو باندې د تیلو، برېښنا او ګازو او غیر مستقیم ټکسونو پیټي ورچولو باندې په حکومت باندې سختې نیوکه کړي. د جمعې بورس په قومي اسمبلی او سنټ کې د 120 ارب روپیو بجټ باندې د بحث پر وخت د غړو وینا و چې په عام ولس ټول بوج ورچولو پر ځای د حکومت شتمنو خلکو لپاره د عربونو ډالرو اسانتیاوي ختم کړي. دوی د اعلی عدلي قاضیانو، جنرالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو د پارلمان غړو لپاره ورکړل شوی اسانتیاوي د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړه چې دغه ډول هیواد د نړیوال پورس ورکوونکو څخه خلاص شي. الیاس خان پرې بشپړ راپور رسولی.
د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی او سینټ کې د پارلیمان غړو د خزانه وزیر اسحاق ډار په هیواد کې د موجوده اقتصادي بحران په حل کولو کې د هغه ناکامۍ له امله تورن کړو. د پارلیمان غړو په عام خلکو باندې د تیلو، بجلی، ګیس او غیر مستقیم ټکسونو دومره لوی پیټې ورچولو باندې په حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل په عام اولس ټول بوج ورچولو پر ځای حکومت ته پکار ده چې شتمنه ډلو لپاره ورکړې شوی د اربونو ډالرو اسانتیاوي ختم. د سینټ غړو، د اعلی عدلي قاضیانو، جرنیلانو، لوړپوړي حکومتي چارواکو او د پارلیمان غړو ته ورکړې شوی اسانتیاو بیرته اخیستلو غوښتنه وکړه چې دغه شان هیواد د نړیوال پور ورکوونکو څخه خلاص شي. په بحث کې برخه اخیستلو په وخت د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان اویل
پی ڈی ایم کی فیل حکومت غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کے قرضے ڈال رہی ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے.
د پی ڈی ایم ناکامه حکومت په خلکو د نور گرانی او قرضو بوج اچوي او دا اقتصادی دہشت گردی ده. سینیټر مشتاق زیاته کړه چې یو پلو عام اولس لپاره ژوند تیرول مشکل شوی دی او بل خوا ته اعلی عدلیه یو ریټایرډ جج ته لس لکه د میاشتې پینشن یا وظیفه، مفت ټلیفون، 2000 د بجلی مفت یونټ او 3000 لیټره پټرول ورکول کیږي او همداشان اسانتیاوي لوړپوړو پوځي او سیول چارواکو ته هم ترلاسه دي. نوموړي اویل صرف د کابینې غړو 65 بولټ پروف گاڑی استعمالوي او د زرګونو په شمیر کې لوړپوړي پوځي او سیول حکومتي چارواکي په غټو غټو گاډو کې ګرځي کوم چې حکومتي خزانه ته د اربونو روپو زیان اړوي. خو بل لور په قومي اسمبلی کې د غړو ویناوا چې د پی ټی آی حکومت د IMF سره په دې سختو شرطونو سره لوزنامه کړې وه او وروسته یې د دې سرغړونه وکړه او هیواد یې د اقتصادي سقوط په درشل ودرولو او اوس موجوده حکومت مجبور دی چې ځینې سختې پریکړې وکړي. سیړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې راینخته دی او د هیواد بهرنۍ د زر مبادلې ذخایر د 3 ارب ډالرو نه هم رقم شوي دي، نو د IMF پور پر ځای کولو پرته ورسره بل څه لار نشته. وی او ای ډی سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال طاهر امین اویل سیڑون کی وائی دا پاکستان خٹا ستونزا اقتصادی اصلاحات نہ قبول دی. د دوی په وینا ترکو می پوره چې ټیکس آمدن سیوا شوی نیوی، شاهانه حکومتي خرچه را کم شوی نیوی او تعلیم او د روغتیا بجټ سیوا کړی شوی نیوی او برآمدات سیوا کړی شوی نیوی، تر هغه پوره به هیواد په اقتصادي ستونزو کې راینخته وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی بلا په پاکستان کې د ګرانی سپی د ژوند هر برخه اغیزمنه کړی او په خاص توګه د ژوند ژغورلو د ویانې دومره ګرانی شوی چې د غریب سړی د خستلو نه دی. د دې لپاره د ویانو جوړولو کمپنیانو مالکان وایي چې په راتلونکي کې به دا بای نورې هم زیات شي او دې خبرې په ولس کې ویره خبره کړې ده. تفصیل یې نعمت الله سره دی په راپور کې راکوي.
په پاکستان کې روانې ګرانې ترڅنګ د مختلفو دارو درمل چې د یو انسان ژوند ساتلو کې په کار راځي د هغه قیمتونه هم ډیر لوړ شوي دي. ادي خلک وایي په روانو حالاتو کې د دوی ژوند نور هم سخت شوی دی. د دوی په کورونو کې مریضان پراته دي او دوی دارو درمل رانیول وس او توان نه لري.
ما مشر بای دی ګور د شوګر مریض د انسولین ستنه موجود لګو پاته ساتي موږ نه راځي وایي ونی مې مشه نو خو څو څوار له ساتي حکومت خاص خو ستغانسته دواوی ګرد دو نمبر وس هیڅ چیک اپ نه کوي نه کیږي په مشکلانو چې در وخت تیرې دي نه دي.
په پاکستان کې دوايانو کې متونه تعین او کیفیت معلومولو ادارې ډریپ د حکومت د پاکستان څخه د مختلفو قسمونو دوايانو په قیمتونو کې اضافه کول غوښتنه کړې ده چې دغه غوښتنه تر لس فیصد څخه بیا تر دیو شو فیصد پورې ده. خو دغه قیمتونو لوړوالی د حکومتي پریکړې تر مخه د مختلفو دوايانو کمپنیانو د خپل مصنوعاتو قیمتونه لوړ کړي دي چې هم په صد شره د دیو څخه بیا تر 25% پورې ده.
نو اول شي چې د پنرډال ګولي د لس روپو څخه تللی تقریبا اوس په شپېتر په یو پاکټ خرڅېږي. دا رقم نو اره د واره واخه تقریبا د لس روپو د شلو روپو څخه تللی د سلو روپو د سلو روپو شي چې تقریبا په 300 روپی خرڅېږي. دا د کښنیانو شي دی 1500 روپی باندې په 400 روپی اوس په 2500 روپی بیا فن بیا پوش دی تقریبا په 3000 روپی د بل یو 15000 روپی د ډیر ګرانیس ایسو کنه رانی وایس نه چا واس پرسیږي.
د زور په دوا به موږ یو مرسته ورکوله په مخکي وسغه دوا موږ په 3000 ورکو پاکستانی دوا موږ کې پینډال ګولې په 10 روپی په تراکل وسه په هغه پته په 10 په 30 په 50 په چلیږي.
دغه په لوړه باید دوا یان یې ندار درمل د مختلفو مریضانو لپاره رانیوونکي ادي خلک وای چې دوا یان خو ګرانسیوي دي خو کیفیت یې نور هم کم شوی دی چې د مریضانو ش نه پکیږي.
موږ ټول مریضان چې دوا ورکې دي نه جوړ کی دوا ورکې دي نه جوړ کی دوا خو سره جوړاوي نو زاده دې موږ مخالفت کوو دوا یې یارستانه بیا ګرانیز یو په 20 ته یو په 2 کلام بالا سیوی او بیا مریضان شنه وسره کی هغه څه شپیش والا څوک نشي پښتنه وای.
خو په بلوچستان ایالت کې د ډریپ کمی ادارې چارواکي وای چې دوی بې کیفیت او زیات علمیات دارو درمل په ځد په ایالت کې په پراخه کچه عملیات کوي چې وسم په بلوچستان ایالت په ډرګ کوټ په عدالت کې د مختلفو دوايانو کمپنیو د مالکانو په ځد قانوني دوسیه روان دي چې دوی بې کیفیت دارو درمل په ایالت کې خرڅول. نعمت الله سرحدی وی او ای ڈی وا چمن.
دا د وی او ای ڈی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
اسف امریکا دی ودا د بلوچستان په اړه یو بل راپور هم لرو او هغه هم د دوايانو او درملو په اړه دی چې د دوايانو د نشوالي لامل د بلوچستان د کانسر ناروغان نور هم له ستونزو سره مخ شوي دي. د بلوچستان د کانسر مریضانو لپاره یو ځنۍ روغتون سینار د 2 میاشتنه به دوايانو دی ځکه چې بلوچستان کې د مهال د فند د پیسو د نشټوالي لپاره نشي کولای چې مریضانو ته دوايانه ورورسوي. د روغتون او ناروغانو څه حال دی دا به تاسو د حبیب سمسور پر راپور کې ووري.
دا د بلوچستان یوازنی د سرطان سینا هسپتال دی چې د صوبې له لورو پروتو سیمو څخه د علاج لپاره خل دلته کوټه درازي خو له تیرو دوو میاشتو څخه و ناروغ ته دوايان نه ورکول کېږي. حبیب الله د چمن له توبه اڅغزي څخه راغلی دی. ورورې د سرطان په ناروغي باندې اخته دی وی چې په شخصي روغتون کې د دې د علاج وسنه لري.
پرونه شکی راشي هسپتال نن موږ درته کوڅې دوا شي چې علاج ملي کړی دا غاخان کې شنو مر کړی هغه ټول دوا یې دا شکایت یې نه جوړی چې سره سره هغه مرزان کملا کې بالا وسنه دی.
د کوټي د سپینې سړک اوسیدونکو د عبدالجمیل پلار بیا د کانسر په ناروغي اخته دی چې دلته په سینار هسپتال کې تر علاج لاندې دی.
سما بابا دا کینسر مریض دی زمره دا اډونمنت فن باندې دوايان اور کولې ایونی مې اس کی زمره دوايان نهسته فن ختم شوی دی زمره بابا ډېر په تکلیف دی مخک شول ز دوايان اور لګې دی اوس دوايان نهسته د په تکلیف ته مو جار دوه مدرانه ورځ راز بل تپشتنه کو چې فن کلاسوي دی نه د کلاسوي دوايان راغل کنه درغل تر اوسه پورې یو
افغانستان لتیرو درو کالو زخه د سرطان په ناروغي باندې اخته ده
د مې سانې بس ته شو پړچی دي سانې باندې شي دا اشره وی ار دی خطر شي بیا دی خطر شي نن مې څنګه ما دا ولکم د روډي څخه کړ په لکه شی لرو د بلې پر ور اور کرنټونه کو ار سار یو کرنټا کی په 2000 په تکي دی ورز چټي
ډاکټر فیروز خان اڅکزی وی د سرطان د ناروغي علاج شي دلته د انډومنت فند په ذریعہ باندې کېدی اوس د مالی مشکلات له سبب تړل سوې دي چې له سبب د 2000 ناروغ علاج اغیزمن سوی دی
لیکن فند بند دی دا کوم مریضان علاج شروع دی دا غیر در شاه سودیر مریضان خواران بس راضی لاله د بدمرغی د وجه شاد دیر خواران بمړو هم وی لیکن د علاج کو دریږي او علاج پرچیم نو وسی کینسر ډیر خطرناک بیماری چا انتظار نه کی او پر مغزی
د طب د څنګ کارپوهان وی چې په بلوچستان کې هر کال 2000 نوي د سرطان په ناروغي اخته خلک رجستر کوي ماهرین وی چې د سرطان د ناروغي کچيري پر وخت باندې تشخیص وسی دا غه علاج کول بیا ډیر اسانه وی ډاکټران وی چې په شخصي هسپتالونو کې د سرطان پر ناروغي باندې تر 1.5 کروڑ روپۍ پوري لګښت راځي صوبایي حکومت وی چې دوی اوسم له مالی مشکلات سره مخامخ دي د مرکزی حکومت له لوري تر اوسه پوری و بلوچستان ته د 6 کال وېست عربه او د تیر کال یولس عربه د ان پی سی پاند لانه دی ورکول سوی حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
دا د وی او ډی وا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
د افغانستان په یو شمېر راپورونو لرو چې د طالبانو د عدالت په امر په بدخشان ولایت کې یو لسو کسانو ته د خلکو په مخ کې په درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي بلخو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او جنو د حقونو په سر اړونو اندېښنې ښودلې تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه څخه اورئ
د طالبانو حکومت ستره محکمه په بدخشان ولایت کې د دوه ښځو په ګډون یو لسو کسانو ته د غلا جنسي اړیکو او زین نورو غیر اخلاقی کارونو په تور کې په درو د وهلو سزاګانی ورکړې دي د طالبان حکومت ستره محکمه د جمعې په ورځ یعنی د فروری په 18 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي د بدخشان ولایت د خاري محکمې د جزا دیوان د حکم په اساس د دوه خزو په ګډون په 11 مجرمانو د اخلاقی فساد او غیر شرعي اړیکو لرلو په جرم تعزیری سزا عملی شوه په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د دغه تعزیری سزا په وخت د ولایت په کچه د لوړپړو طالب چارواکو ترڅنګ غنو عام خلکو هم ګډون کړي بو د بیان لمخې د یادو کسانو مقدمه د بدخشان ولایت د خاري محکمې د جزا دیوان لخوا سیړل شوی او په خبرې ټولو مجرمانو د طالبانو د عدالت دغه فیصله منلې د طالبانو حکومت ستره محکمې زیاته کړي چې یاد کسان پرون د جمعې د مانځن اورستو په درو وهلې شوې دي دا په داسې حال کې دا چې طالبانو حکومت ستره محکمه د دین وړاندې په هلمند فراه تخار لوګر کابل بدخشان پروان روزګان جوزجان پکتیکا پکتیا لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په سلګونو کسانو ته د بیلابیلو جرمونو په تور د تعزیری سزا او یو تن ته د قصاص سزا هم ورکړي د طالبانو حکومت ستره محکمه د غړول سزاګانی په ټولنه کې د جنایي جرمونو کمیدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بلی د طالبان حکومت سترې محکمې په داسې حال د تعزیري سزا د عملي کولو خبر ورکړی چې د دې نه مخکې د بشري حقوقو عالي کمشنري او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر بنسټونو د طالبانو لخوا د خلکو په وړاندې د ښځو او نارینهو په دورو وهلو ته خبرګون خوده لیدې. په وروستي خبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عامو خلکو کې تورنو کسانو ته د دورو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د زر تر زره د دغه سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دینه مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې دغه ډول سزاګانې اسلامي سزاګانې بللې او په اړه یې نیوکې د هیواد په کورنو چارو کې مداخله بللې او غندنه یې کړې ده. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په کال 2022 کې د نومبر په 12مه نیټه خپل قاضیانو سره د لیدو په وخت هغه ته امر کړی وو چې د شری شرایطو په پوره کولو سره په تورنو کسانو قصاص او حدود عملی کړي. د طالبانو عدالت تر اوسه د 250 نزیاتو کسانو ته د خلکو په وړاندې په درو وهلو سزاګانې ورکړي دي. خبر افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي رپورټونو کې په دا هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال اندېښنې ښودلې شوې او پکې ویل شوې چې د ښځو او جنکو په اړه د طالبانو بندیزونه د بشري جرمونو وګڼل شي او په نړیواله کچه د دغه جرمونو بې پلو پلټنې وشي او د نړیوال قانون سره سم د پکې سزاګانې ورکړل شي. خو د نېشنل انټيليجنس کونسل اټکل کړي چې طالبان به په دغه دباو هم د خپلو بنیادی فیصلو نه وانه وړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د افغانستان په اړه په راپور کې وویل چې د افغان طالبانو خپلمنځي اختلافونه ورو په ورو را برسېره کیږي. دا په داسې حال کې چې د خپلمنځي اختلافونو نښې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې د تیر یو نیم کال راهیسې په واقع د پاتې کېدو وروسته افغان طالبان په نړیواله کچه د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه بشپړ حال زموږ له همکار اشفاق مومن څخه یو راپور کوي.
د افغان طالبانو مشران ډیر کم داسې لیدل شوی چې د خپل ستر مشر د اعلان کړل شوو پالیسیو سره یې اختلاف ښودلې وي. خو خپل منځي اختلافات نخي په داسې وخت کې شوی چې د تیر یو نیم کال راهیسې په واقع کې د پاتې کېدو وروسته افغان طالبان په نړیوال کچ د خپل حکومت په رسمي ډول ورمنلو هڅه کوي. د افغانستان نه د شوروي اتحاد د وتلو څلور ډیر شمه کلیزي د منځلو په وخت د طالبانو موقتی دفاع وزیر مولا محمد یعقوب دستوري ته ویلي طالبان د هر وخت د خلکو جایز غوښتنې خامخا واوري. د مولا یعقوب وینا هغه طالب مشرانو غږ له هوا ورکړي کوم مشران چې ډیر کم په ولسی کچ نیوکه کوي. د طالبانو د حکومت مهمه غړي داخله وزیر سراج الدین حقانی د تیر اتوار په ورځ د کوم چانوم د اخستو پرته د خپل ډلې په مشرانو د واک په غلط کارولو نیوکه کړي وي. خو د هغه دغه وینا د ډلې ستر خاموش مشر هبت الله اخونزاده باندې نیوکه وګړل شوی. سراج الدین زیاته کړه چې حالات اوس نور د زغملو نه دي. سو میاشتې وړاندې اخونزاده د خزو او جینکو په زدکړو او غیر دولتي ادارو کې په کار کولو د بندیز امر جاری کړی وو. د طالبانو د غپریکړه په ځای او نړیوال کچ وغندل شو. د افغانستان ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کړو خیل وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو ستر مشر بس په خپل سر پریکړه غواړي او تمه کوي چې هر یو تند د غپریکړه عملی کړي. د کومینه چې ځنې طالب مشران اوس مایوس شوي دي. هغه زیاتوي نو ځکه طالب مشران خپل اختلافات اوس ولست سرګن کړي دي. مېرمن کړو خیل وایي چې د طالبانو سخت پریکړه د دوی لپاره خې نوی دی ویل چې په افغانستان کې خلک ندي خوشاله نړیواله ټولنه مایوسه ده او د دې حکومت هم په رسمي ډول نړۍ نه دی پیژندلې افغان طالبانو په کال 2020 اگست میاشت کې واک تر لاسه کړ خو تر اوسه کوم هیواد د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې طالبانو سره د بل هر ډول خبرو نه وړاندې دي هغوی لومړی خزو ته د زده کړو او کار کولو حقونه ورکړي د واقع خستو وروستو طالبانو په خزو سخت بندیزونه پر ځای کړي چې پکې د دوی په زده کړو کار کولو او د کوم ډیر نږدې خپل لارینه پرته چرته په سفر کولو هم بندیزونه شامل دي په دغه کې پارکونو او د ورزش ځایونو ته هم د خزو په تک بندیز لګول شوی مېرمن کډو خیل زیاته کړه چې طالبان غواړي حکومت یې په رسمي باندې او پیجندل شي او ورته نړیوالې مرستې ورکړې شي د خارجي سرمایه‌کاری لپاره ورته لار خلاص شي چې خلک خوشاله او دوی په واک کې پاتې شي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر آرل انټونی واین وایس اف امریکا ته ویلي په طالبانو کې داسې دړې شته چې غواړي نړیوالې ټولنې سره روابط ته اهمیت ورکړي خو دغه طالبان په حکومت کې دومره اختیار نه لري چې دغه ډول پریکړې وکړي خو دغه به بدليږي په واشنگتن کې د سړنی یو غیر دولتي مرکز نیو امریکا نایف صدر پیټر برګن وای د سراج الدین حقانی لخوا غیر معمولی نیوکونه داسې معلومیږي چې د طالبانو ترمنځ د واک په سر یو څه اختلافات شته نو موړ وای د سراج الدین حقانی د وینا نه ورستو داسې ښکاریږي چې خپل ځان د ګرد طالبانو مشرۍ ته تیاری د زیاته کړه چې د طالبانو په حکومت کې د داخله وزارت او استخباراتي چارو مشري کول داسې مضبوطی څوکۍ دي چې ترې په اسانه د طالبانو مشر چیلنج کوي شي هغله پیټر برګن زیاتی چې هغله حقانی د مرکزی طالبانو نه هسه هم لګبیل دی ځکه چې د دوی زور د هیواد په سویل کې نه بلکې په ختیز او مرکزی افغانستان کې دی د امریکا په یو ایس ای پی سړنیز مرکز کې افغانستان په چارو کارکون کې کارپوها کټ بیټمن وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو لخوا د خزو په زده کړو او کارکولو بندیزونه د ګرد نړ�ی نه په یو ځای او غندل شول د زیاته وی د طالبانو مشرانو د دې ډول خبرګون ګمان نکاوه هغلی بیټمن وویل چې نړیواله ټولنه اوس هم تمه کوي چې طالبان خپل بندیزونه ختم کړي او ورسره د مذاکراتو دور شروع کړي شي خو کچاري په افغانستان کې حالات همداسي وي نو نړی لپاره بګران شي چې د طالبانو حکومت سره کوم روابط او ساتي
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې د اوکرينيانو لملاتړ پرته بل لار نشته بل په امریکا یو ځل بیا په ټینګار کړی چې تر هغه بل اوکرين سره مرسته کوي چې ورته اړتیا وي په اوکرين باندې دروست يرغل د کلیج په مناسبت ټاکل شوې ده چې ولسمشر جو بایدن پولند ته ولاړ شي او هلته له یادې واد سره په خپل اجمنو باندې بیا ټینګار وکړي نور حال په ډیرا پور کې اوري
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جمی پورز د مونیخ امنیتی کانفرنس د ویډیو لینک له لارې خپل وینا کې وویل د اوکرانیانو لپاره پرته بل لار نشته هغه ویل موږ باید اوکراین او اروپا آزاد کړو ځکه کله چې د روس وسله پر موږ ډس کوي هغه لا وختي زموږ گاونډیان پناه کړی دي په دغه غونډه کې د 500 امریکایي وکیلانو یو پلاوی اوکراین ته د امریکا د مرستو ډاډ یو ځل بیا تکرار کړ د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو څلور پلاوی د سېنات او د استادو جرګو غړي له سلګونو سیاستوالو پوځي مشرانو او د ټول نړۍ له ډیپلوماټانو سره په دې غونډه کې برخه اخیستې په 1903 پیتم کال کې د کانفرنس د جوړېدو راهیسې د ځل امریکایي پلاوی تر ټولو ستر و په اوکرين باندې د روسي يرغل د ناتو تړون او اروپאי اتحاد سره لا متحد کړل او د امریکا د کانګرس غړي هم سره یو موټه کړل د ډیموکراټانو تر کنټرول لاندې سېنات کې د جمهوریت غوښتونکو اقلیت مشر میچ مکانل لغونډ وروسته رويټرز خبري ادارې ته وویل موږ د دې لپاره دلته یو چې کانفرنس ته دا واضح پیغام واستو چې د امریکا دواړه ګوندونه له اوکرين سره د مرستو تر شا ولاړ دي همدارنګه د دواړو ګوندونو د وکیلانو یو ویډیو لی پولیس مشر جو بایدن باندې زور راوړی چې نیخ پنیغه د اوکرين ته F-16 جنگي جټ الوتکې واستوي بل په لوس مشر جو بایدن په اوکرين باندې د روس ته يرغل د کلیزه په مناسبت د
نه یسی شنبه پورس په پولند کې خپل وینا کې یو ځل بیا له اوکرين سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړي د هر څومره وخت لپاره چې ورته اړتیا وي. د امریکا د ملي امنیت وایان جان کربی د جمعې پورز ژوندستانو ته ویلي ټاکل شوې ده چې بایدن د نه یسی شنبه پورز ورساته ورسیږي او هلته به د پولند ولس مشر انډری ډوډا سره د اوکرين د ملاتړ د هڅو او د ناټو د لازواکمن کېدو په اړه خبرې وکړي. بایدن به همدارنګه په ناټو کې د بخارست 9 یا بی 9 له مشرانو سره کوم چې د ناټو د ختیځ برخې هیوادونه په کې دي خبرې وکړي. په دغه هیوادونو کې بلغاریا، چک، استونیا، هنګری، لیتویا، لیتوانیا، پولند، رومانیا او سلواکیا شامل دي. اخوا اوکرانی سرتیری چې بخمود کې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې دي د نورو وسلو غوښتنه کوي. د روس توغندي د جګړې په شنبه پورز د استوګنې په یو ودانۍ لګیدلې 15 کسان پکې وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. د اوکرين سرنوال ویلي دا په خبره د جنگي جرم په توګه وڅېړل شي. روسي ځواکونه د میاشتو راهیسې کوښښ کوي چې د بخمود سیمه ونیسي او له همدې عمله په دوامدار توګه تر بریدونو لاندې ده. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. په ترکیه کې له زلزلې یو له سورځي وروسته هم رستندوی کارکونکو درې کسان له ویجاړه شو یو ودانۍ ولاندې څخه ژوند دی راوست دي. بل په ترکیه ژمنه کړې چې د ودانۍ د نړیدو په اړه تحقیقات او څېړنې کوي او تر اوسه پورې د ودانۍ د جوړونکو په ګډون د 246 شکمنو کسانو په اړه پلټنې کړې چې تر اوسه پورې او وشتو پولیسو نیولې دي. نور حال پرې زموږ له همکارې ماهواش دلیل څخه اوري.
امدادی ډلو د جمعې پورس په ترکی کې د راغلي زلزلې یو لږ سروزو وروستو له نړیدلو ودانیو ندرې دنه ژوندۍ راوستل. د زلزلې تر 15,000 زیات کسان وژلي، 15,000 یې بې کوره کړي او د ژغورنې پراخي هڅې پیل شوې. د نړۍ په ګډ ګډ کې جماعتونو د هغو کسانو د جنازې لمونځ په غیر حاضرۍ کې ترسره کړو چې په ترکی او شام کې مړه شوي. چې ډېری د تباهۍ له امله د لوی زیان له وجې د مکمل تدفین توان نه لري. په داسې حال کې چې ډېرې نړیوالې مرستندوی ډلې د زلزلې له پراخې سیمې نه وتلې دي، ژوندي پاتې کسان لا هم له ټولو ستونزو سره مخ دي چې د ړنګو کورونو له ملبو نه راوتلې دي. د ترکی په سویل کې د وستوګنی کمپلیکس اوسیدونکو فکر کوو چې د دوی اپارټمنټونه زلزله پروف دي، تر هغې چې جوړښت یې د تیرې اونۍ ویجاړونکې زلزلې کې ړنګ شو او سلګونو تنه پکې وژل شو. اوس د رونیسنس ریزیډنس ملبا چې د جنت یو ټوټه پتوګه اعلان شوی و کله چې دا یو لسی د مخ کې پرانستل شو د خلکو د غوسې مرکز ګرځیدلې. ژوندۍ پاتې کسان د 255 اپارټمنټ بلاک د کثافاتو د ډن سره ولاړ دي او خپل عزیزانو خبرونو ته پتم دي ځکه چې د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو هیله لمن دزي. یو لس ورځې وروسته دا غي زلزلې چې په ترکیه شام کې د 15 مزیات کسان وجلی او ملیونونه بې کوره کړي، د هغه سپاره چې ترکانی د ودانیو د فاسد وکړنو او خاري پرمختګونو د ژورو نیمګړتیا او پسترګګوري غوسه په زیاتې دودا. د ترکیه د خار جوړونې وزارت اټکل کوي چې 40,000 اوسه ودانۍ نړیدلې او یا هم سخت زیانمن شوې دي. په داسې حال کې چې رونیسنس ریزیډنس ودانۍ رنګ شوې، د بلاک کنيز دي سولړې ودانې لا هم ولاړې دي. سیویل کار عبدالغلو چې دلونه یې تر خاورو لاندې شوی ویلي، مونږ دا ځای یو ډېر لوړپور خوندي ځای په توګه په کرایه نیولې وو. د غانا وکشوی نړیوال فوټبالر کریستن اتسو چې د سیمه ایز ټیم هتسپور لپاره لوبېدلې وو، هم فکر کیږي چې په کمپلیکس کې ژوند کوو. د رائټر خبرې ایجنسی په لسګونو کسانو سره مرکه کړي چې دغه کمپلیکس سره ولاړو د کسانو ټیکیداران د ارزانه او نامناسبه موادو په کارولو تورن کړي او چارواکي د غیر معیاري ودانیو په وړاندې په نرمه تورن کړي. د ترکی د انادولو خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه د کمپلیکس جوړونکو محمد یاسر کوسکین د استنبول په هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې د تیر جمعې په د ترکی د انادولو خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه د کمپلیکس جوړونکو محمد یاسر کوسکین د استنبول په هوایي ډګر هغه مهال ونیول شو چې د تیر جمعې په ماخه الوتکه کې ناست وو. ترکی ژمنه کړي چې د ودانیو د نړیدو په اړه به تحقیقات کوي او تر اوسه پورې د پراختیا کوونکو په ګډون د 200 شپږ څلوېښت مشکوک کسانو په اړه تحقیقات کړي چې اوسه پورې 20 پکې پولیسو نیولې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
قدر منورونکو د وایس اف امریکا دی ودا د دې خبرونه په روسي برخو کې هڅه کوي چې تاسو سره یو شمېر راپورونه هم شریک کو خو د هم باید تاسو ته یاد کو چې وایس اف امریکا دی وی پر وې پانا باندې تاسو کولای شئ د ټول راپورونه خبرونه پروګرامونه او ویډیو راپورونه وګورئ. یوازې د تیر ورځې راهیسې تر شلو زیات تو مسلو باندې ویډیو راپورونه د منګا د ټیوی پر ویب پاڼه باندې پراته دي او تاسو کولای شئ هغه وخت چې تاسو وخت ورته ولرئ دا وګورئ او وویني او واوري او د سیمه او نړیوال حالات څخه ځان خبر کړئ. دغه ډول د ټول راپورونه ګرځې میجونه او خبرونه د وایس اف امریکا ټیوی پر فیسبوک پاڼه باندې چې وی او ای ډیو دا هم الته کتلای شئ. د ټول راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو باندې یوټیوب ټوئیټر او انستګرام باندې هم لیدلای او اوریدلای شئ. نو قدرمن اوردونکو د خبرونه په فایل کې مود سره ژمنه کړې و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ او خلاور مشر علي وزیر د خوشکلون وروسته هغه خپل پلانني ټاټوبي وانه تر رسیدلې دی. په دې اړه در سره راپور شریکو چې په لار کې د لنموړي څخه زای زای تو د هر کله شوي دی تر سوچي د خپل ځای ته رسیدي. هغه د کراچۍ یوازې د کراچۍ په زندان کې نګدي شپږ میاشتې باندې وا. نور تفصیل پر د دې خبريال عدنان بیٹره راکوي.
د خبر پښتونخوا کوزه جنوبي وزیرستان څخه د قومي پارلمان منتخب کړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ مشر علي وزیر په کراچۍ زندان کې د شپږ میاشتې بند تیرول وروسته د ځدی مرکز واړه تر سره تدای. علي وزیر په لارو او کوڅو تر دوه پرمحل ترن استقبال شوی او ستاینه یې کړي. په هغه د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد سپکاوی او بغاوت مقدمه پر ریاستي کچه جوړې شوې دي. خو خلکوی علي وزیر خام ته د امن په غوښتلو ځل کې بنديوان کړی شوی. د پښتون ژغورنګ فعال وړاندې لوري وای
دا هغه چې کوم قرباني ده د دې کام په مات کې د دې وطن د خاورې د بقا لپاره چې کوم قرباني ورکړې و هغه په پترس کې دوه کال جیل تیر کړی او سره خلاص نه دی. خلکو هغه رنګ خپل کوي هغه رنګ یې خپل جذبه وشکاره کړه چې تاسو موږ په ساري ا د دې کام په سر باندې جیل تیر وینو دا خلک دا دارنګ خپلې.
علي وزیر په 14 دسمبر 2020 کې د پېښور پولیسو نیولای وو او بیا کراچۍ ته بوتلل شوی وو. د هغه پرځت سین کې درې او خیبر پښتونخوا صوبه کې ایولس مقدمه درج شوی وو او په دغه مقدمه کې ضمانت منځره دوه وروسته د سین مرکزی زندان څخه څلور ورځې وړاندې خوشا کړل شوی. په ډیره اسماعیل خان کې د نور زرګونو غړو ترڅنګ د هغه میرمن سیرا بیبي او لرنه د استقبال په خلکو کې موجود دي. او هغه وخت د علي وزیر وړ کې ماشوم لور د پلار خوا ته ورغله او ورته ویل چې بابا نن خو به کور تر سره ځي. د خلکو کیفیت نور هم جذبات ټکړو. د هغه بل وړ لور رابیل وایس اف امریکا دفاع ته وایي علي علي وزير اول د دوی پر امن مبارزه آئینی ده او خالص د امن د پاره او نا امنی پر ست ده هغه زیاته کړه په دې حد کندو دوی خپل مبارزه څخه څوک نشي په شاخه ولای او دوامدار به ساتي
مختلف قومین لیڈروں تا مختلف پارٹی لیڈروں تا مختلف مشروں تا مختلف قومین تا دا یوسول کا چه پشتانی پتو خبره بنے پا امن بنے پا اتفاق بنے پا خپل قومی وسائل بنے پا خپل قومی پا قومی یوولی بنے اتفاق وکے آکا ملو دائی آکا نشن پارٹی دو آکا پشن فامیلی پارٹی دی آکا جماعت اسلامی دائی آکا نور پارٹی دی میش پی ٹی ایم دا هغه ور کروی هغه ونی کارون وی میزو د دتا میزو د دتا د جلسی جوړوی د دتم لی ډورون وی
د پاکستان حکومتي او پوزي سرواکي د پښتون غړ غرزه غوښتل سوي مانی خو په ورسته کې د پاکستان د پوز په خوانی ترجمان لیفټیننت جنرال آصف غفور په پی ټی ایم د هند او افغانستان څخه د پیسو ترلاسه کولو تورونه پوره خړی فو خو هغه وخت د پښتون غورځنګ لوی روا مشر منظور پښتین د تورن په جواب کې د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې فه چې پکشيری دغه تورن ثابت کړل شي. عدنان پټنای دیفا ډیرا اسماعیل خان.
درنو قدرمنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ووا ل مالتیا مو یو نړی مننه در پورونو لړی هم دی چې کې پای تر سیږي او اوس تاسو یو اداریا وری چې د امریکا د حکومت نظر سره ده.
د ډیجیټل ټیکنالوژي په ذریعه اقتصادي وده ممکن کېدی شي. دا د صفا سوتره زیست روزګار او معلوماتو ته د رسایې سبب ګرځېدی شي او د امن او سلامتیا په قائمولو کې لوی لاس کولی شي. خو ظالم او امیرانه حکومتونه عمده ټیکنالوژي د خلکو په خپلو پنجو کې د ساتلو، صحیح معلوماتو ته د خلکو د رسیدو په لار کې د خندانو دراولاړولو او د غلطو او د دروغو معلوماتو خورولو د پاره استعمالوي. دا امیرانه حکومتونه ډیجیټل ټیکنالوژي د خپل مخالفینو د خاموشه ساتلو او د دوی په ښکارا کړو خیالاتو د قدغن لګولو د پاره هم استعمالي. د همدی ټولو وجوهاتو ترمخه د هالند د خارجه چارو د وزارت په وینا په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ یو اتحاد قائم کړی شو. موجوده وخت کې د دنیا د 15 برازمنو 15 دیرش ملکونه د دې اتحاد غړي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویری دي چې د آنلاین ازادۍ یا د فریډم آنلاین اتحاد د ملکونو اکی یو داسي نړیوال ګوندې چې د انټرنیټ په ذریعہ د بشری حقوقو د احترام کې دوه مقصد وړاندې خوځولو او د دې مرستې کولو ته ځان وقف کړی دی. خاغلی نت پرایس زیاته کا چې د دې اتحاد مقصد د انټرنیټ د یو با مقصده محفوظه او د قابل اعتماد عالمی نتورک حیثیت مضبوطول دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې د خلکو کوم بشری حقوقونه چې دوی ته د انټرنیټ نه بغیر حاصل دي نو چې د دوی دا تسلی وکړي شي چې د دوی د دې حقوقونو د انټرنیټ د لارې هم تحفظ شوی دی. امریکای سخت کال د آنلاین ازادۍ د اتحاد مشري تر لاسه کړی دی. په دې موقع د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای د آنلاین ازادۍ د اتحاد په کال 2011 کې د جوړېدو نه راپدې خو په ډېری ځل د دې ګوند مشري تر لاسه کړې ده. موږ د خپل مشرای په دې دوران کې د اتحاد د نور مضبوطولو او اثرناک جوړولو او دیتا د ممکنه پیښو د خطرو تابع کولو ته خپل ټول پام ګرځولې دی. خاغری بلینکن زیاته کا چړمبه بمون د بنیادی آزادو د تحفظ غونډې د اتحاد بنیادی مقصد تخپل ټول پام ګرځو چې پکې هم خیالو حکومتونو ولسی مواشرو ټکنیکی کمپنو او واستوګونو سره په شریکه د کار کولو مقصد هم شامل دی چې غرض یې انټرنیټ ته د رسایې د تعالی تر وکولو د کوششونو مخنیوي کول دي. دویم دا چې موږ به د ډیجیټل ټکنالوژي د غلط استعمال خلاف مضبوط ادریغو د داهم اوې چې کله نور مخالف حکومتونه د خلکو د سارنې ټکنالوژي استعمالي نو چې زمون حکومتونه په دغه موقع د بشري حقوقو د حفاظتي اقدامات کولو جوګوي. دریم دا چې موږ به د راپورته کیدونکو ټکنالوژو غیر چاپیره اصول او قاعده ضابطوله یو شکل ورکو چې پکې د مصنوعي مخبرای د زمواري ترقه او د دې د استعمال او د وړاندې نه د موجودو قاعده ضابطو د نفاذ اقدامات شامل دي. او سلورم دا چې مونږ به ډیجیټل نظام کې د ذکر شوو مقصدونو د مضبوطولو کار جاری ساتو او په دې کې د خزو جنکو هم جنس پرستو د کمشمیره نسلی او مذهبي فرقو د معذورو او د کمزورو خلکو په حق کې ذکر شوو خبرو لبا ود ورکو. خاغلی بلینکن نور اوی چې د انټرنیټ د ایجاد نه راپدی خو مونږ دا وخت د دې د مستقبل د تحفظ په حواله په یو فیصله کون مور ولاړیو. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې مختصر الفاظو کې ختمه کا چې مونږ په دې لړ کې چټک او مطلبي اقدامات کو ځکه چې مونږ د انټرنیټ مستقبل لا خپل اقدار سره په سمون کې سره جوړښت ورنکو نو عامرانه حکومتونه برانه په دې کار وړومبه شي.
درنو قدرمن اردوونکو د ډیوی دغه خبرونه په راتلونکو سوشي بو کې پایتر سیګي پروډوسر او زمونږ ګران همکار اربم محمود علي تخنیکر او سره انجنیر نشوان د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد تاسو تر بل خبرونه پورې کولای لاس پاره روغ جوړو مشال اوسئ.